بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 دریم هجري قمري کال د کب د میاشتې 13مه د 1400 شپږ څلوېښتم هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 1مه او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 8مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د عربستان د جدي ناسته د مصر د قاهرې د غونډې بشپړوونکي نومیږي. ورپسې به قرآن پلوشي 19 پروګرام درته وړاندې شي، بیا د ټرمپ د لیونتو په هکله ځانګړی مطلب لرو، ورپسې تلپاتې خوشبوی پروګرام لرو، او په آخر کې به د روژې د میاشتې د 1مې نېټې په مناسبت یوه ځانګړې وینا هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت به تل د فلسطین ملاتړ ته دوام ورکړي. ایران تر اوسه د امریکا د ولسمشر لیک نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان خریز باید د روانې میاشتې تر اخره له پاکستان څخه ووځي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران اسلامي جمهوریت به تل د فلسطین ملاتړ ته دوام ورکړي. ایرنا خبر یاژانس راپور کړی. د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی وویل، د دو حکومتونو حلره د فلسطینیانو حقوق نه تامینوي او له فلسطین څخه د ایران ملاتړ د تل لپاره دی. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی پرون د عربستان په جدی کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ځانګړي غونډې کې چې د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم په تیریو او جنایتونو باندې د غور کولو لپاره جوړه شوې وه وینا وکړه. هغوی ویل چې د دوو حکومتونو حلاره به د فلسطین د خلکو حقوق تامین نه کړي، او ډګینه کړه له فلسطین څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت او د خلکو بیدارۍ ملاتړ د شک وړ نه دی وویل، او زموږ همیشنۍ ژمنه به تر هیڅ شرایطو لاندې کمه نه شي. د فلسطین په خلکو باندې د صهیونیست رژیم د تیریو له خپل ټاټوبي څخه د فلسطینیانو په زوره د ایستلو لپاره په وړاندې شوي پلانونو باندې د غور لپاره د اسلامي ملګرتیا د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندیز د عربستان په جدي کې د دغه موسسې په سکرټریټ کې بیګا جوړه شوه. د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په دغه غونډه کې په فلسطین په تیره بیا غازی ترنګ کې حالات ډیر اندېښمنوونکي وبلله، او ډګینه کړه د غازی ترنګ بلنونه په واضح ډول د صهیونیست رژیم په جنایتونو کې د امریکا د مرستې ښودنه کوي. عباس عراقچی زیاته کړه، د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم اقدامات د امریکا په بشپړه ملاتړونو سره ترسره کیږي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی هر هغه اقدام چې د نیوکی فلسطین د نفوسو او د کلتوري جوړښت د بدلولو په هدف سره ترسره کیږي د نه منلو وړ او د نړیوالو حقوقو او د عدالت له اصولو سره په تضاد کې وبلله. هغه د تیرا یو د نیواک په مقابل کې د ځان د دفاع او مقاومت کولو لپاره د فلسطینیانو په ذاتی او د نه دغه کې دا وړ حق ټینګار وکړ او وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت به کلکه د غازی ترانګې د خلکو په زوره د ایستلو لپاره د امریکا د حکومت وروستی پلان او د فلسطین په ټاټوبو باندې د امریکا د حکومت کنټرول د جنیوا د څلورم کنونشن په شمول د نړیوالو حقوقو د ښکاره خلاف ورزي په توګه ردوي او هغه غندي. ایران تر اوسه د امریکا د ولسمشر لیک نه دی ترلاسه کړی. ایران خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ ایران ته د لیک د استولو په باره کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادعا په حق له ویل موږ تر اوسه دا ډول کوم لیک نه دی ترلاسه کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس بزنس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې د ایران ستر مشر ته یو لیک استولی چې د خبر اترو غوښتنه پکې شوې ده. ایکسیوس سایټ په دې حقله ولیکل د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې د ایران مشر ته یو لیک استولی دی او پکې د اټومي موافقې وړاندیز شوی. د امریکا دغه رسنۍ زیاته کړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ما په تیرې چهارشنبې ورځې د ایران ستر مشر آیت الله خامنهای ته یو لیک استولی دی چې ټینګار مو کړی دی زه غواړم چې د ایران د اټومي پروګرام په حقله موافقې ته ورسیږو. د امریکا ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا په دغه ادعا سره چې غواړي له ایران سره د نوي اټومي موافقې په حقله خبرې وکړي ادعا وکړه به داسې کار ترسره شي چې ایران ونشي کولی اټومي وسلې ولري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای څه موده مخکې ویلي وو زه د ډونالډ ټرمپ له حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو اترو ملاتړ نه کوم ځکه چې په امریکا اعتماد نه لرم. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې له امریکا سره د خبرو اترو ملاتړ کوم خو د اسلامي انقلاب د ستر لارښود آیت الله خامنهای په سپارښتنې به عمل وکړم. د ایران اسلامي جمهوریت د سوریې په بدلونونو اندېښنه څرګنده کړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بکایی همنا د سوریې د بدلونونو په هکله د اندېښنې په څرګندولو سره ډاګینه کړه د ایران اسلامي جمهوریت په دقت سره د سوریې داخلي بدلونونه څاري. هغه پرون د سوریې په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالي او د نامنۍ زیاتېدا ته اړوند راپورونو ته په غبرګون کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په دقت سره د سوریې کورنی بدلونونه څاري او په زیاتې اندېښنې سره د سوریې په بېلابېلو سیمو کې د ناامنۍ او د تاوتریخوالي په هکله خپاره شوي خبرونه او راپورونه تعقیبوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی همنا په سوریې کې د امنیت او د ثبات د ساتلو د ضرورت د یو بل په څنګ کې د سوریې د ټولنې د ټولو پرګنو قومونو په سوله ییز ډول د ژوند کولو لپاره د ضروري زمینو د برابرولو او د صهیونیست نیوګر رژیم د ګواښونو او د تیریو په مقابل کې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او د پیوستون د ساتلو د اړتیا په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت په اصولي دریځ باندې ټینګار سره ډګینه کړه. د ایران اسلامي جمهوریت د سوریې د ټولو خارجو د امنیت په تامینولو کې د موقته حکومت د مسؤلیتونو په یادولو سره د سوریې د هرې ډلې او د تایپې د بېګناه خلکو له وژلو ورته د تاوان له رسولو او ناامنۍ او تاوتریخوالي سره مخالف سخت مخالف دی او هغه د دریمګړو لورو په تیره بیا د صهیونیست رژیم لخوا په سیمه کې د بې ثباتۍ د زیاتولو او د ډېرې فتنې د رامنځته کولو لپاره زمینه جوړوونکې ګڼي. د افغانستان خریز بیا د مارچ تر یو درشمې نیټې له پاکستان څخه ووځي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان فیډرل حکومت پرون د افغانستان کارت لرونکو خریزو او دغه راز ټولو غیر قانوني بهرنۍ وګړو ته سپارښتنه کړې ده چې د بیرته ستنولو د کمپین د یو برخې په توګه د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې له پاکستان څخه ووځي. افغان سیټیزن کارت د پیژندګلوی یو سند دی کوم چې د پاکستان د نادره ادارې لخوا د نومونو ثبت کړی شوي افغان خارجو ته ورکړل شوی دی. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې IOM ویل د افغان سیټیزن کارډ په پاکستان کې د افغانستان د خارجو د اوسېدا په وخت افغان خارجو ته یو قانوني حیثیت ورکوي. په 2023 میلادي کال کې پاکستان د هغو خارجي وګړو پر ځای چې سندونه نه لري اقدامات پیل کړل، او له هغه وراسته تر اوسه 3,15,000 کسان افغانستان ته بیرته استول شوي دي. دغه راز واک ته له رسېدا وروسته د امریکا د ولسمشر ټرمپ لومړنی اقدام خپل هیواد یعنی امریکا ته د افغانستان د هغو حریزو چې د امریکا د عسکرو لپاره یې کارونه کړي وو د ویزو بندول دي. دغه اشاره په پاکستان کې د افغانستان د کمبو 15,000 خریزو امریکا ته د انکلیدا پروسه ګډه وډه کړې ده. په دوی کې اکثر افغان خریز له امریکا سره د کار کولو په خاطر د افغانستان د طالبانو لخوا د نیول کېدا او د سزا له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت یو پلان جوړ کړی دی چې د افغانستان هغه حریز چې نمونه یې ثبت شوي دي له اسلام آباد او لارلپنډی ښارونو څخه بهر کړي او سوکه سوکه یې خپل هیواد ته واستوي. د پاکستان حکومت دغه حکم ورکړی دی چې په دې هکله له کومې عمومي اعلان کولو پرته دغه پلان اجرایي کړي. د افغانستان د خریزو د انتقالولو د پلان د لومړي پړاو پر اساس د افغانستان هغه خریز به چې د افغان سیټیزن کارډ ډونه لري سمدستي له اسلام آباد او رولپنډی څخه وویستل شي، او دوی به وروسته له غیر قانوني او د سند نه لرونکو افغانانو خریزو سره یو ځای افغانستان ته بیرته واستول شي. د پاکستان په بلوچستان کې زلزله راغلی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د بلوچستان صوبې په ژوب سیمه کې د زلزلې د راتلو له کبله په خلکو کې ویره او ډار رامنځته شوی دی. دغه زلزله 4.3 ریشټر وه. د اوکراین په حق له د اروپا غونډه د جنگ د دوام لپاره سیاسي ننداره ده. ایرنا خبر ایجنس راپور کړی په بریتانیا کې د روسي سفیر اندری کلین د اوکراین د جنگ په باره کې د اروپایي هیوادونو په سیاستونو باندې نیوکې سره ټینګار وکړ. د دغه جنگ په باره کې د اروپایانو بیا بیا غونډې د اوکراین د جنگ د اوږدولو لپاره له سیاسي نندارې پرته بل څه نه دي، او د دغه لویې وچې مشران د سولې د رامنځته کولو لپاره د هڅې پر ځای د امریکا د سپینې مڼې د نظر د جلبولو او د پوځي توپ د سیاستونو د پیاوړي کولو کوشش کوي. په انګلستان کې د روسي سفیر اندری کلین له سکای نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل اروپایي هیوادونه د ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو لپاره د هڅې پر ځای له نه ختمېدونکو لوبو سره ښکېل شوي دي، او هر ورځ یو داسې نوی وړاندیز کوي چې د هماغه ورځې تر شپې پورې بیا څنګ ته کوي. هغه ویل روسیا خبر اترو ته تیاره ده، خو هر ډول موافقه باید د میدانی حقیقتونو پر اساس ترسره شي. د روسیې سفیر ټینګار وکړه چې په اوکراین کې د روسیې پوځي پرمختګونه باید په هرې موافقې کې په رسمیت وپیژندل شي، او اوکراین د یوه بېطرفه او غیر اټومي هیواد په توګه پاتې شي. امریکې د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو او تعرفو ګواښ وکړ. نه خبري اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو پیغام په خپرولو سره وویل چې د روسیې پر ضد د نورو بایکټونو او د تعرفو په لګولو باندې د غور کولو په حال کې دی، او د ښځو نړیواله ورځ ولې اهمیت لري. زمون خبریال راپور کړی له شاوخوا یوې پیړۍ راسې په ټوله دنیا کې خل د مارچ 7 نېټه د ښځو نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا یوه نړیواله ورځ ده چې د ښځو لاسته راوړنې په رسمیت تو پیژندی، او د لمنځنې تر څنګ د جنسیتي نابرابرۍ او توپیري چلند په اړه پوهاوی لوړوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کړو چې د جدي ناستا د قاهرې د غونډې بشپړونکي نومیږي. د قاهرې په ښار کې د عربو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او مشرانو له بیړنۍ غونډې څخه وروسته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جدې په ښار کې د ځانګړي ناستې جوړول دا ښایي چې د غزې او لویدیځې غاړې د خلکو له جبري کډه کولو سره د مقابلې لپاره د اسلامي دنیا په کچه ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا شته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس رغچی د اسلامي ملګرتیا موسسې د بهرنیو چارو وزیرانو په ځانګړي غونډه کې د ګډون لپاره د تیرې پنځشنبه په ماښام د ویډلې په مشرۍ د عربستان جدي ښار ته ورغی او د عربستان ته د عباس رغچی دویم سفر دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تیر اکتوبر میاشت کې هم سیمې ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د غزې او د لبنان په باره کې له عربستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ریاست ته ورغلی وو او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان او له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې کتنه او خبرې کړې وې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د جدې په ناسته کې د ګډون او وینا کولو سربیره د اسلامي ملګرتیا موسسې له عمومي منشي حسین ابراهیم تهام او د غړي هیوادونو له ځینو بهرنیو چارو وزیرانو سره به دوه اړخیزه کتنې او خبرې وکړې. د اسلامي ملګرتیا موسسې د ناستې جوړېدل د اسلامي دنیا د بسیج کولو لپاره دی. سو په پریکنده ډول د فلسطینیانو د جبري کډه کولو په څیر له هر ډول د سیاسي سره مقابله وکړي چې دا موضوع نن سبا لویدیځې غاړې ته هم غځېدلې ده او صهیونیست رژیم د لویدیځې غاړې د خلکو د جبري کډه کولو بهیر ته په خپل کاري پروګرام کې ځای ورکړی دی. سید عباس رغچی له هغه راسي چې د امریکا ولسمشر لخوا د غزې د خلکو په زوره کډه کولو صهیونیستي پلان راپورته کړو، له دې طرحې سره د مقابلې لپاره د مسلمانو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او یو غږ د رامنځته کولو په هدف پراخ فعالیتونه پیل کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یوې اونۍ په ترڅ کې د تیونس، مصر، ترکیې، پاکستان، ګامبیا، مالیزیا، الجزائر او عربستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د دې ټلیفوني خبر اترو اصلي چورلیز د غزې د خلکو له جبري کډه کولو سره د تهران ښکاره مخالفت او دې موضوع ته د رسیدنې په هدف د اسلامي همکارۍ سازمان د ځانګړي ناستې د جوړولو غوښتنه وه. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
دا قران پلوشه
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور
د مهربانو بخون کی الله پنامه. د قرآن پلوشی پروگرام گرانو قدر پنو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو چې د قرآن کریم د تلاوت، ژباړې او تفسیر پروگرام، یعنی د قرآن پلوشی کې یو څو شیبې ستاسو د زړونو میلمانه شو او په نورانی آیتونو سره د خپل زړه زنګونه سیقل کړو. په نننې برخه کې د قرآن مجید د علق سورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کوو. دغه مبارکه سوره 19 آیتونه لري او په مکه کې نازله شوې ده. د مفسرانو په اند دا لومبنۍ سوره ده چې د خدای پر رسول نازله شوې او د خدای تعالی په ربوبیت او خالقیت لټینګار ورسته هغه مشرکانو ته چې د لمانځه او له خدای تعالی سره د راز و نیاز په وخت د خدای رسول ځوروي خبرداري ورکوي. نو قدر منو اوریدونکو، ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د سورې علق له اول نه تر پنځم آیتونو تلاوت ته. هلته چې متعال خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
جبارة د ډیر بخون کی ډیر مهربان خدای په نامه ولولا د خپل رب په نامه چې پیدا کړی دی ټول مخلوقات انسان لچکوینی پیدا کړ ولولا په داسې حال کې چې ستا رب تر ټولو لوی کریم دی هغه چې په قلم سره یې خونه کړې ده انسان ته یې هغه څه ښودلی دي چې دی پرې نه پوهېده
گران اوریدون کو د تاریخی روایتونو لمخه د خدای گران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د عبادت لپاره د مکی په خواوشا کې حرا غرته تلو چې پړومبزل پر حضرت جبرائیل نازل شو او وی ویل اے محمد ولولا یعنی هغه څه چې پرتای وحی کوم په جبا جاری کړه اول ولا اول وستل دی د خدای په نوم سره پیل کړه هم هغه خدای چې هم د مخلوقاتو خالق او پیدا کوونکی دی او هم د نړۍ د ټولو چارو چلوونکی دویم آیت د خلقت د نړۍ تر ټولو غوره مخلوق یعنی انسان ته اشاره کوي او د خدای لخوا د هغه د پنځولو یادونه کوي هم هغه خدای چې د اوبو یو څاڅکی د میندو په رحم کې ږدي چې د وینې په یوې ټوټې بدل شي او په نهو میاشتو کې داسې روزي چې د زوکړې په وخت یو کامل انسان او بشپړ بچی دنیا ته راځي دا پخپله د خدای لوی قدرت ښودنه کوي چې له یو ډېر معمولي شي یعنې له چکه وینې څخه د انسان پشان یو بشپړ او حیرانوونکی مخلوق پنځوي آیتونه په دوام کې د الهی وحی په لوستلو ټینګار کوي او فرمایي هغه خدای چې تا ته وحی کوي تر هر کریمه زیات کریم دی ځکه چې د هغه عطا او بخشش بې منته او د انسان له استحقاق پرته دی پر دې سربیره چې د نورو عطا هم د هغه عطا ده ځکه چې په حقیقت کې هیڅوک له ځانه څه نه لري او نورو ته یې نشي ورکولی په دوام کې قرآن کریم عقل او شعور یعنی د خدای تر ټولو لوی نعمت ته اشاره کوي همهغه چې په وسیله انسان علم او پوهه لاسته راوړي البته د انسان علم او پوهه هم د قلم او لیکلو په وسیله پراخه او زیاته شوې ده نن پوهیږو چې ټول قدرتمندان او ساينس او علمونه او ټول پرمختګونه چې په مختلفو برخو کې انسان لاسته راوړي دي د قلم او علم په چورلیستاویږي او د وخت په تیرېدو سره د قلم او لیکلو رول نه دی کم شوی د یادولو ده چې د وحي د ړومبي وړانګې په لګېدو سره د بشریت په تاریخ کې یو نوی څپرکی پرانستل شو او په بل عبارت له همهغه پیل څخه د اسلام بنیاد په علم او قلم کې کیښودی شو بې ځایه نه ده چې یو شاته پاتې قوم په پا علم او پوهه کې دومره پر مخ لاړ چې علم او پوهه ټولې نړۍ ته صادره کړه د لویدیز د لویو مورخانو په اعتراف د مسلمانانو د علم او پوهې رڼا وه چې د منځنیو پیړیو په تیارې اروپا وځلېده او هغوی یې د تمدن او هڅوب پړاو ته داخل کړل
دوستانو له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی خپل رسول ته د خدای په لومړي پیغام کې د لوستلو قلم او علم حاصلولو په شان ټکي استعمال شوي او دا په اسلام دین کې د علم او پوهې د مقام بیانونکی دی البته هغه علم چې خدایي لور ولري دویم خدای تعالی هم د انسان پیدا کوونکی دی او هم یې معلم او ورزه کوونکی او دا د خدای په نزد د خدای د لوړ مقام خود نه کوي.
قدر من اوریدونکو، اوس د علق سورې ل شپږم نه تر څوارلسم آیتونو تلاوت ته غوږ شئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى.
جباره دا سنده چی انسان شکر گزار وی، بلکی انسان خامخا سرکشی کوی، زکا چی زان بینیاز وینی، بیشک خاص ستا رب تا بیر تا ورتلل دی. آیا ودلی ده هغه کس چی منه کوی بنده لرا کله چی دی لمونز کوی؟ آیا فکر دی کری چی کچیری دغه بنده پا هدایت وی یا پا تقوا یعنی پر هزگاری سره حکم کوی؟ آیا فکر دی کری چی که دغه منه کون که تکذیب کوی او لحق نه مخړوی؟ آیا دی نه پوهیږي چې بیشکه الله ویني؟
محترم اوریدونکو، د دغو مبارکو آیتونو له مخې که انسان له خدای څخه غافل شي او ځان له هغه بې نیازه وویني، له خپل حد او پولې تیری کوي او سرکشه کیږي. هغه په ځای د دې چې د خدای د نعمتونو منندوی وي، د خدای او د الهي پیغمبرانو تکذیب او دروغ ګڼلو ته مخه کوي او د خدای له اوامرو سرغړونه کوي. قرآن دغه سرکشه او تیریګر کس ګواخي او فرمایي: ګمان مه کوئ چې همیشه به په دې دنیا کې او قدرت او مال به ولرئ، بلکې دنیا ډیره زر تیریدونکې ده او په قیامت کې ستاسو سروکار له خدای سره دی، هغه خدای چې تاسو یې له اوامرو سرغړونه کوله. آیتونه په دوام کې د مشرکانو لخوا د خدای د رسول ځورولو او اذیتولو ته اشاره کوي او فرمایي: هغوی نه یوازې د خدای په وړاندې تسلیمیږي نه، بلکې هغه بنده چې په لمانځه لګیا دی له دې کاره منع کوي او مخه یې نیسي، په داسې حال کې چې هغه د خدای په نیغه لاره دی او نور خلق تقوا او له ناروا او غلطو کارونو ډډه کولو ته رابولي. آیا دغه سرکشه کسان چې نور کسان د لمانځه هدایت او خو کارونو څخه منع کوي او په خپله د خدای او د حق لارې په تکذیب او مخه اړولو لګیا دي، نه پوهیږي چې خدای د هغوی ټول کارونه ویني او د هغوی له ظاهر او باطن څخه خبر دی؟
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، که انسان نعمتونه د خدای له لوري ونه ګڼي، په غلطه ځان بینیازه ګڼي او د خدای د بندګۍ په ځای طغیان او سرکشي کوي. دویم، داسې ډیر والدین شته دي چې خپل بچیان لمانځه ته د بللو پر ځای هغوی له لمانځه څخه منع کوي او په عمل کې هماغه کار کوي چې د جاهلیت په زمانه کې مشرکانو کولو. دریم، په قیامت ایمان د انسان د سرکشۍ او طغیان مخه نیسي او هغه د خدای مطیع او بنده تربیت کوي. څلورم، ځینې کسان ګومان کوي چې لکه څه چې دوی خپل خدای نه ویني، خدای هم دوی نه ویني، نو ځکه هر غلط کار ته لاس اچوي.
د تهران رادیو د قرآن پلوشې نومې پروګرام قدرمنو اوریدونکو، اوس به د سورې علق له 15 نه تر 19 آیتونو تلاوت وورو چې متعال خدای فرمایي:
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا ولا مستنكفا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير سبحان ربي الأعلى وبحمده.
جبارة دا سینه دا چی دی خیال کوی قسم دی کدی منع نشو نو موږ به دی ډیر سخت را کاګو د تندی په ویښتانو سره د دوزخ اور ته. داسې تندی چې دروغجن او خطاکار دی نو دی دې خپل مجلس والا راوبلی، موږ به هم ډیر زر سخت تندخویه ملایک راوبلو. داسې نه ده، ته د ده خبره ممنه او الله ته سجده کوه او الله ته ښه نژدې شه.
ګران اوریدونکو، دا آیتونه هغه سرکشو مشرکانو ته چې د خدای رسول او لمونځ کوونکي ځوروي خبرداری ورکوي او فرمایي که هغوی له خپلو سپکو کارونو لاس وانخلي او پرې ټینګار وکړي، د دوزخ ماموران به دوی ډیر سخت راونیسي او عذاب ته به یې کش کړي. هغوی د خپل قوم او خپلوان راوبلي او ترې د مرسته وغواړي، موږ به هم د دوزخ ماموران راوبلو. سره له دې چې دوی د ایمان خاوندان د خدای له بندګۍ او لمونځ او لمنځه منع کوي، خو د ایمان خاوندان د دوی غوښتنې ته پام نه کوي او د لمونځ په کولو ټینګار کوي، ځکه چې پوهیږي سجده د لمونځ کوونکي تر ټولو لوړ حالت دی او خدای ته د انسان د نزدېکت سبب کیږي. لکه څنګه چې په روایتونو کې راغلي دي چې خدای ته د بنده تر ټولو نزدې حالت هغه دی چې هغه په سجده کې وي. څوک چې تندی په خاوره لګوي او د نړۍ د پالونکي په وړاندې په تواضع او خضوع سره سجده کوي، خدای هم هغه لویوي او په هغه خپل خاص لطف او مهرباني کوي.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د توبې او ستنېدو لاره ټولو انسانانو ته خلاصه ده، خو څوک چې په خپله خطا ټینګار وکړي او له سرکشۍ لاس وانخلي، ځان یې په هلاکت کې اچولی او په ډېره سخته سزا به اخته شي. دویم، د دین د دښمنانو یوه سپیره نقشه او چل دا دی چې ځوانان له لمانځه منع کړي، نو باید د انسان په ژوند کې د لمانځه د ارزښت او د هغه د ډیرو فایدو د بیانولو لپاره پروګرام ولرو او په هر ممکن ځای کې د لمونځ کولو زمینه برابره کړو. دریم، سجده د لمونځ کوونکي تر ټولو لوړ حالت او خدای ته د انسان د نزدېکت تر ټولو غوره وسیله ده.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، د قرآن پلوشې نومې پروګرام غورېده، هیله ده چې دا پروګرام ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو تر بلې سورې پورې چې بیا به ستاسو په خدمت کې حاضر شو او ژباړه او تفسیر به درته وړاندې کو، اجازه درنه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
ألا يا حامل الوزر،
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما غرك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما غرك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
دا ترامپ لیونتوب. د تهران رادیو قدر منوریدم کوزمر سلامونه او نیکی هلی و منی ازالیا سغراوی دی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگستره
استاسو په خدمت کې حاضر سوی او څو د ترامپ د غیر معمول فیصلو او د لیونتوب د نظریه پکله یو ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو په دې هیله چې د خبرونې تر پایز مور سره ملګرتیا وکړي.
ایزانو د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ پر راستنېدو سره نړیوال ډګر د هغه لا زور ویونکي او ناټکلیدونکي ډیپلوماسۍ سره مخامخ شوی دی. داسې یو دریځ چې د نیکسون د لیونی سړي د نظریې یادونه کوي او په بشپړه دوستانه بڼه کې د اهدافو د پټولو پر ځای په ښکاره توګه د ویرې او وحشت په جوړولو سره په خپلو سیالانو او حتی ملګرو باندې د خپلو موخو په تپلو یعنی تحمیل کولو تمرکز لري. سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ بیرته راتګ سره بیا د امریکا د غرور کبر زور ویني او ځان ځانې ډایلاګ نړیوال ډګر ته راستون شوی دی. د نړۍ ټول هیوادونه د سیالانو او دښمنانو نیولی بیا تر ملګرو پورې ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې باید په خپل بهرني سیاست کې بیا کتنه وکړي. د لومړي پړاو په شان د ټرمپ زور ویونکي سیاستونه یوازې د امریکا د سیالو هیوادونو لمنه نه ده نیولې، بلکې د چین په ترڅ کې د امریکا د ملګرو هیوادونو لکه کاناډا، مکزیک، اروپایي اتحادیې او پاناما ګریوانې هم نیولې دي. د سیاسي او نړیوال نه پلوه هغه چې د ټرمپ د ولسمشریزې د دوهمې دورې د اقداماتو په اکله اهمیت لري، د مهمو نړیوالو ننګونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ دریځ دی.
د ټرمپ سیاسي دریځ کې د پام وړ ټکی دا دی چې هغه په سر کې ځان او بیا د امریکا هیواد له ټولې نړۍ څخه بره بولي. ټرمپ په دې ګمان سره فکر کوي هر څه چې وغواړي ترسره کولای سي. په دې خاطر هغه په خپلو اقداماتو کې د نړۍ د نورو هیوادونو د مخالفتونو او یا هم د نړیوالو حقوقو او قوانینو پروا نه کوي. البته دا د امریکا د ولسمشرانو معمول کار دی. البته د نړۍ نور لوی قدرتونه هم نړیوال قوانین او اصول د خپلو موخو لپاره یو اوزار ګڼي، لیکن له مخکنیو ولسمشرانو سره د ټرمپ توپیر دا دی چې ټرمپ د دغه تاریخ حقیقت د پټولو هڅه نه کوي، نه پرې شرمیږي او له بشري حقوقو او دیموکراتیکو الفاظو پرته په بر بنده توګه خپلې شومې موخې مخته وړي، خپله خبره په ښکاره توګه کوي او د امریکا د ځواک له امله هیڅ اندېښنه نه لري. د ټرمپ د ناتکلیدونکی چلند په خاطر اکثره هغه د امریکا له پخواني ولسمشر نیکسون سره او د لیونی سړي له نظریې سره پرتله کوي. ریچارډ نیکسون په دې باور و چې باید ورڅخه په رسنیو کې ګوته په ماشې باندې انځور وړاندې سي، په دې توګه به ټوله ورسره مذاکرې ته تیار سي. ټرمپ هم د دوهمې ځلې له واکمنېدو وروسته هڅه کړې ده د لیونی سړي انځور وښيي، داسې یو کس چې هیڅ سره کرښه نه رعایتوي. ټرمپ اعلان کړی چې د خپلو سیاستونو په اړه هیڅ هم نه وایي څو د امریکا سیالان د هغه د چلند په وړاندوینه بریالي نه سي. ټرمپ هیله لري چې په دې طریقې سره هم د امریکا ملګري او هم سیال هیوادونه تسلیم کړي.
ایزانو ټرمپ لا بیا واکمنی دا ورسته په ډیپلوماسۍ کې د لیونی سړی د سیاست په عملي کولو لاګیا دی. داسې سیاست چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسون د ویتنام د جګړې په مهال ورڅخه کار اخیستی و. نیکسون د خپل دفتر مسؤول ته د دې سیاست په حق وویل، ما ورباندې د لیونی سړی د نظریې نوم ایښودی، غواړم داسې یو کار وکړم چې د شمالي ویتنام خلک فکر وکړي چې زه د جنګ د ختمولو لپاره ممکنه ده هر یو کار ته لاس واچوم. مونږ یوازې دا سه ورته وایو چې تاسو باید احتیاط وکړئ، ځکه چې نیکسن لا کمونیزم څخه ډیر بدوړي که هغه په غوسه شي مخه یې بیا نشي نیولی، ګوته یې د ایټمي وسلو په ماشې ده. وبوینئ چې هوشیمین به د دوو ورځو په موده کې ځان پاریس ته ورسوي او د سولې لپاره به زاری وکړي. د لیوانی سړي نظریه په دې بنیاد ولاړه ده چې مشرتابه باید دا ځانه نه اټکلیدونکې او غیر نورمال چلند وښیي. په دې توګه کوي شي نړیوال لوبغاړي داسې امتیازاتو ورکولو ته مجبوره کړي چې په معمولي حالاتو کې ممکن نه دي. د لیوانی سړي مفهوم د مکویلی په نظریاتو کې جړه لري او د دیوی د ویناو په کتاب کې لیکي، ځینې وختونه ځان په لیوانتوب اچول د عقل مندو کار دی. که څه هم نیکسن وروسته د لیوانی سړي د نظریې د کارولو څخه انکار وکړ، خو د نیکسن چلند په لیوانتوب او له اندازې نه وتلي قدرت غوښتنې باندې ولاړ و. هغه د امریکا ستراتیژیو تیاریو ته چې په ایټمي بمونو باندې سنبال و امر وکړ چې د درې ورځو لپاره د شوروي له هوایي حریم سره نږدې الوتنه دوام وکړي. داسې یو حرکت چې د مذاکراتو لپاره په شمالي ویتنام باندې د شوروي د فشار د راوستلو لپاره پلان شوی و.
البته د ریچارد نیکسن او د ترامپ د ولسمشرۍ په پړاوونو کې یو توپیر موجود دی. د نیکسن د ولسمشرۍ پر مهال نړیوال نظم په دوو برخو ویشل سوی و، خو اوس نړیوال نظم له بې نظمۍ او ګزار په پړاو کې دی او ترامپ غواړي په هره بیه چې کیږي په نړۍ باندې د امریکا ولکه جاري وساتي. لیکن دا نوره ممکنه نه ده. مشهور شنند پیتر بیکر په نیویورک ټایمز کې ولیکل، ترامپ د یو داسې کس په شان دی چې د هیواد په پلازمینه کې یو لوی لاسي بم یې غورځولی وي او په خوند سره تماشه کوي چې څوک ځان پرې اچوي او سرشیندنه کوي او څوک ورڅخه تښتي. لیکن تروسه پورې اکثره تیښتې ته ترجیح ورکړې ده. ترامپ ویلي دی چې حقیقي قدرت د ویرې په رامنځته کولو کې نغښتی دی، لیکن دا ویره په زیاتو وختونو کې د ترامپ د نظر وړ پایلې نه دي درلودلې. د مثال په توګه ترامپ د خپل حکومت په لومړی پړاو کې هڅه وکړه چې د ایران په وړاندې نه اټکلیدونکی لمسوونکی او تاوتریخجن چلند څرګند کړي. هغه دا فکر کول چې په داشان چلند سره کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت مذاکراتو ته مجبور کړي، حال دا چې د خپلې واکمنۍ په لومړي پړاو کې په دې کار بریالی نه سو. د وینزویلا په وړاندې هم تر پارلماني ټاکنو وروسته هڅه وکړه چې د پوځ په لمسولو سره د نیکولاس مادورو د حکومت په خلاف کودتا ته لمنه ووهي چې ناکامه سو. د امریکا حکومت او د ترامپ د ملي امنیت او د بهرني سیاست ټیم هغه مهال هیله من و چې په څو اونیو کې د وینزویلا حکومت په نسکورولو بریالی سي. ترامپ په دې فکر سره د نړۍ د 500 هیوادونو مشران یې لازان سره یو ځای کړ او د مادورو د مخالفې څېرې خوان ګوایدو څخه ملاتړ ته وهڅوله څو په کاراکاس کې د مادورو حکومت نسکوره سي، خو داسې نه وسو.
ایزن اوسم ترامپ د غزه په وړاندې ورته سیاست غوړه کړې ده. لا غزه د فلسطینیانو د ایستل لپاره د ترامپ تر هدا غبرګونو وخدل چې حتی د امریکا ملګری هیوادونه هم دا کار ناممکنه بولي. امریکایي وتلي لیکوال او شناندې توماس فریډمن په دې اړه لیکي، د غزه د کنټرولولو لپاره د ترامپ تر هدا 2 میلیونو فلسطینیانو د لامین زبړلو او په یو میلازه باندې د غزه بددول یوازې دا ښیي چې د وخت او لیونتوب ترمنځ واټن ډېر کم دی. فریډمن زیاتوي د ترامپ طرحه په منځني ختیځ کې د سولې تر ټولو خطرناکه او لیوان ډوله طرحه ده چې تر اوسه د امریکا د هیڅ ولسمشر لخوا نه ده مطرح شوي. هغه د خپل مطلب په پای کې د ترامپ په طرحې باندې په ملنډې وهلو سره لیکي چې دا شان طرحې ممکنه ده یوازې په فلمونو کې کامیاب شي. داسې ښکاري چې ترامپ د ویرې د ستراتیژۍ په کارولو سره په نړۍ کې بلوا رامنځته کړي. دا خو دغه بلوا د امریکا دښمنان او ملګري دې ته هڅولي چې په چټکتیا سره له امریکا سره په خپلو اړیکو کې بیا کتنه وکړي. دا چلند لا وړاندوینو څخه لا د مخکې د امریکا د کمزورتیا بهیر ته زمینه برابروي.
قدرمنه اوریدونکو د دې مطلب واخ هم دومره استاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
دا خدای پامه.
تلپات خوشبویی
خوگو دوستانو د تلپات خوشبوی نومی لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامی انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
دا روژه د مبارک میاشتې د اومې ورځې دعا.
وآطمئن وارزق می پی ذکر کا بدوام بتوفیق کا یا هادی المضلین.
اے پالون کیا پدے میاش کے میں ملگرتیا وکڑے پر رجا نیولو او دشپے رونولو کے او پدے میاش کے میں دہغے لخطا گانو او گناہنو وساتے او پکم پا دوامدارا او پر لپس توگا ستا ذکر نصیب کرے دخپل توفیق پا خاطر اے دبیلارو لارخون کیا.